ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سحر لیوال سلام تقدیم میکنم. در دو ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود به گونه زنده نشر میشود. موضوع برنامه بعداً اعلام خواهد شد. اما در آغاز سرویس خبری را داریم. تا دقایق دیگر در تحولات مربوط به جهان میشنوید که رسانه های سوریه میگویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کردند. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. این خبرها تا دقایق بعد، اما حالا خبرهای مربوط به افغانستان را از فرشته ندا بشنوید.
جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. وزارت داخل افغانستان از تلاش ها به هدف رهایی خانم هندی ربودشته در شهر کابل خبر می دهد. دهاتن از محصلین پوهنتون هرات به خاطر قتل یک محصل از سوی افراد نامعلوم در این شهر دست به تظاهرات زدند. تفصیل اخبار. جلسه اختصاصی ولسی جرگه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر اصلاحات انتخاباتی امروز به نتیجه پایان یافت. دومین فرمان رئیس جمهور غنی در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی امروز در نشست عمومی ولسی جرگه ارائه گردید که با عکس‌العمل های مختلف اعضای این جرگه روبرو شد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت فردا یک کمیسیون مشترک بار دیگر روی این فرمان بحث میکند.
فردا یک جلسه مشترک بعد از متصمیم جلسه را دمجه ختم میکنه و آخر دوام
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 24 میزان سال جاری را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها اعلام کرده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به خاطر رهایی جود دسوز خانم ربودشته هندی در شهر کابل آغاز شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این تلاش ها به اساس معلومات کشفی و استخباراتی پیش برده می شود.
پلیس کابل و همچنان برای ارگان‌های کشفی و استخباراتی و در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی وظیفه دادیم که چارجر برای رهایی و نجاتی خانم اقدام بکنند.
از سوی هم فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندان امنی کابل میگوید یک خانم هندی شب جمعه از منطقه تایمنی شهر کابل اختطاف گردید. چند قبل نیز یک خانم استرالیایی در ولایت نگرهار از سوی افراد مسلح نامعلوم ربوده شد و تاکنون سرنوشت وی روشن نگردیده است. ده ها تن از محصلین پوهنتون هرات به خاطر قتل یک محصل از سوی افراد نامعلوم در این شهر در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان در حالی که امروز جسد محصل کشته شده را حمل می کردند از مقامات محلی خواستند تا عاملین این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. آنها همچنان هشدار دادند که اگر به خواسته هایشان توجه نشود دروازه ولایت را برای مردم مسدود می کنند. از سوی هم محمد آصف رحیمی والی هرات گفت نیروهای امنیتی 6 تن را در پیوند به این حادثه بازداشت کرده و بررسی در این مورد ادامه دارد. شام روز پنجشنبه افراد مسلح ناشناس یکی از محصلین پوهنتون هرات را در منطقه قلوردوی این ولایت با ضرب چاقو به قتل رسانده و 3 تن دیگر را زخمی کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم فرشتن نگاه می شنوید.
رسانه های سوریه می گویند در نتیجه دو انفجار در نزدیک یک زیارت شیعه ها واقع در حومه دمشق حداقل 8 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بنابر گزارش های یک حمله انتحاری و انفجار یک موتر بم گذاری شده در مقابل دروازه زیارت سیده زینب رخ داد. این زیارت برای تمامی شیعه ها در سراسر جهان قابل احترام است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از کشته شدن 9 تن و زخمی شدن 30 تن دیگر در این رویداد گزارش داده است. در جریان جنگ‌های داخلی 6 ساله سوریه، منطقه سیده زینب همواره هدف عملات قرار گرفته. مسئولیت بیشتر عملات در سوریه را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده می‌گیرد. پیش از این در 25 اپریل زمان 8 تن کشته شدند که یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجره خود را در یکی از پوسته‌های امنیتی انفجار داد. در ماه فوریه نیز در یک سلسله عملات در منطقه سیده زینب 83 تن کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. امریکا و فرانسه قوای سوریه را متهم می‌سازند که چند ساعت بعد از رسیدن مواد خوراکی به یک شهر که 4 سال تحت محاصره قرار داشت، این شهر را بمباردمان کردند. مردم محل و ناظران کمک ها می‌گویند قوای حکومتی شهر داریا را در دامنه های دمشق که در دست شورشیان می‌باشد دیروز بمباردمان کرده و تقسیم مواد خوراکی را اخلال کردند. کمک‌ها شام روز قبل از بمباردمان به داریا رسیده بود. سازمان ملل متحد میگوید برای انتقال مواد خوراکی به این شهر اجازه حکومت سوریه را به دست آورده بود. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه میگوید هلیکوپترهای حکومتی دست کم 20 بم بیلری را بر مناطق مختلف داریا پرتاب کردند. شهر داریا از سال 2012 میلادی به این سو تحت محاصره قوای حکومتی قرار دارد. اردوی اسرائیل خانه یک مرد فلسطینی را تخریب کرد. این مرد فلسطینی به کشتن یک زن یهودی در حضور کودکان او متهم است. ماها اودایس، مادر این مرد فلسطینی، در صحبت با خبرگزاری رویترز در این مورد گفت:
والله انا بحكي لهم يعني رسالي.
او میگوید واضحاً میگویم که این یک اشغال ظالمانه است. آنها این خانه را ویران کردند. فکر میکنند انتقام گرفتند. نه خیر، این عمل آنها ما را دیگر هم قوی تر ساخت و بیشتر از این شکر خدا را به جا میکنیم. به گفته اردوی اسرائیل، مراد بدر عبدالله اودایس در ماه جنوری امسال مادر 6 فرزند را در شهرک یهودی نشین اونتل با ضرب چاقو کشته و سپس از محل رویداد فرار کرده بود. اسرائیل میگوید تخریب منازل برای جلوگیری از عملات در نظر گرفته شده، اما فلسطینیان این اقدام اسرائیل را مجازات جمی میخوانند. تنش ها میان اسرائیل و فلسطینیان از 8 ماه به این سو افزایش یافته است که در سلسله این تنش ها فلسطینیان به عملات بالای 10 ملکی و نیروهای امنیتی متهم شدند. یک قاضی در کانادا دستور داد تا دارایی های غیر دیپلماتیک ایران به قربانیان عملات گروه حزب الله و حماس پرداخته شود. استر محکمه اونتاریو با رد استدلال های وکلای دفاع ایران رأی داد که ایران به دلیل اینکه از گروه های حماس و حزب الله حمایت می کند در برابر اقدامات این گروه ها نیز مسئول است. بر اساس فیصله محکمه کانادایی، 13 میلیون دلار باید از دارایی های ایران به خانواده های قربانیان غرامت پرداخته شود. این 13 میلیون دلار از دارایی های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده های امریکایی گروگانگیری ها و عملات در ارجنتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سالهای 1983 تا 2002 میلادی پرداخته می شود. این حکم بر اساس قانون تازه ضد تروریستی کانادا که در سال 2012 میلادی تصویب شد صادر شده است. دو ماه پیش از این استر محکمه ایالات متحده آمریکا دستور داد تا 2 میلیون دلار از دارایی های منجمد شده ایران باید به خانواده های قربانیان آمریکایی پرداخته شود. این در حال است که 1300 آمریکایی با طرح دعوا علیه ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر عملات انتحاری سال 1983 در بیروت، حملات تروریستی سال 1996 در عربستان سعودی و سایر حملات دیگر از سوی گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشن آسمان لاندی به میزبانی همکارانم اسمت ساروان و امید مرزبان تقدیم می شود. با رادیو آزادی باشید.
ترشن آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه ومني. نن هم په دوه جلا موضوعاتو خبرې کوو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د عامه روغتیا په وزارت کې د فساد په تور د دغه وزارت د څلور شپېته کارکوونکو او یو شمېر رئیسانو د برطرفه کېدو او یو لوی څارنوالۍ ته د هغو د معرفي کېدو په باب بحث لرو. خو په دې لومړي ساعت کې په یوې فرهنګي موضوع خبرې کوو. وروسته له دې چې ایران او ترکیه موافقه وکړه چې په یونسکو کې د خپل ګډ تاریخي میراث په توګه د مولانا جلال الدین بلخي مشهور اثر ثبت کړي د افغانستان د حکومت ترڅنګ غنو افغانانو پر اعتراض وکړ. یو شمیر ایرانی چارواکو ویل د دې لپاره چې د مولانا آثار په فارسی ژبه دی او په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوی، آثار هم د دوه هیوادونو ګډ میراث بلل کیږي. خو وروسته ځینو نورو ایرانی چارواکو ویل چې د مولانا جلال الدین بلخی د زوکړې ځای او د هغه آثار دوه متفاوت شیان دي. دوی د مولانا یو اثر ثبتو، یوازې مولانا جلال الدین بلخی او آثار نه دي چې څو هیوادونه یې خپل بولي. د ابن سینا، سنایی، فارابی، ابو ریحان البیرونی او خواجه عبدالله انصار پشان ګڼ شمیر نور مشاهر او عالمان هم شته چې هم افغانستان او هم ایران خپل بولي.
سلام های ما امید مرزبان را هم بپذیرید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفتن، این احتمال که ایران و ترکیه مثنوی معنوی را به حیث میراث فرهنگی مشترک دو کشور در یونسکو میخواهند ثبت کنند، شمار زیادی از افغانها را ناراحت ساخته است. مثنوی معنوی نوشته مولانا جلال الدین محمد بلخی است. مولانا جلال الدین محمد بلخی در سال 604 هجری قمری در بلخ زاده شد. پدر او مولانا محمد بن حسین خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد، از بزرگان بلخ و مرد عارف بود. حالا افغانستان میگوید که ثبت مثنوی معنوی من حیث میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در یونسکو نگران کننده است و در این زمینه با نماینده یونسکو در کابل هم گفتگو میکنند. در همین باره و در رابطه به این که چگونه میشود آثار فرهنگی را در یونسکو ثبت کرد و کدام کشورها می توانند بالای این آثاری که مورد نزای چندین کشور هست ادعای ملکیت بکنند، در سازمان ملل متحد و اداره فرهنگی ملل متحد در همین باره بحث میکنیم. در همین برنامه مهمانان ما هستند جناب استاد حبیب الله رفیعی، مشاور اکادمی علوم افغانستان، هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، اوسیان صادق اوسیان، استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون بلخ.
بله، میلمنو ته هرکلی ویو او بیا هم یادونه کوو چې د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په د روغتیا په سکتور کې پر ستونزو او فساد خبرې کوو. تاسو کولی شئ په دې خبرونه کې ګډون وکړئ د فیسبوک لاري، اسکایپ لاري او همداراست د ټلیفون لاري. د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري سره له اوسه موږ ته پیغامونه راستولی شئ. تاسو پیغامونه او پوښتنې به له خپلو میلمنو سره شریک کړو. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. لومړی هم استاد حبیب الله رفیع، لکه څنګه چې مو اشاره ورته وکړه، ایران او ترکیه غواړي یا موافقه کړې ده چې د مولانا جلال الدین بلخی مشهور اثر مثنوی معنوي د خپل ګډ تاریخي میراث یا کلتوري میراث په توګه ثبت کړي. لیکن په افغانستان کې اعتراض پی وشو، هم د حکومت په سوی او هم د خلکو له لوري، د لیکوالو فرهنګیانو له لوري پر اعتراض وشو. اصلا څو کولای شي دی یو تاریخی شخصیت او یو تاریخی دانشمند مالکیت ادعا وکړي؟ د ایران ادعا تاسو ته څنګه ښکاریږي؟ ایران وایي چې بلخی په سیده که په افغانستان کې زیږېدلی دی، لیکن آثار فارسی دی او فارسی د دوی ژبه ده، او له ترکیې سره ځکه مثنوي شریک بولي چې مولانا په ترکیه کې خاورو ته سپارل شوی دی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی خدای پنامه. لومړی تر هر څه د آزادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته، تاسو ته خپل خواږه تاوده او د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. علمي، فرهنګي، ادبي، هنري هستۍ د بشر مشترک ملکیت دی، مشترک مالی دی، ځکه دوی د ټول بشر دپاره تخلیقات کړي او د ټول بشر دپاره یې زحمت ایستلی. لیکن او له همدې کبله ده چې یونسکو د نړیوالو فرهنګي او علمي مواریثو د سمبالونکي په حیث دنده لري چې هغه وساتي، خوندي کړي او په دې برخه کې اقدامات وکړي. اما دا چې یو څوک د یو هیواد تابع دی، دغه څه چې دی کوي یا یې لري، کله چې د دې نسبت کیږي، دا د ده مسلم حق دی چې د ده د وطن سره به تړل کیږي، دا به د ده د وطن مال بلل کیږي او وروسته له هغې به د ټول بشر مال وي. نو په دې اساس مولانا جلال الدین بلخی، لکه څنګه چې د بلخی نه ښکاري، د بلخ اوسیدونکی دی، کورنۍ یې دلته وه، دا هم دلته ډېره وخته څو کاله دلته و، وروسته له هغې دی تللی دی. ترکیه ده. مصنوی دیده تخلیق دی، دیده پنزوانه ده. دیده معنا داره چی یو چوک دیو یو پلار دی یو دیده زوی بو بیا بل چوک داوا پی کهوی چی دستا زوی ندی ده زموک زوی دی. مصنوی دیده تخلیق ده، دیده زوی ده، دیده مولود ده او هغه د د سره تړلې ده. هیڅوک هم د دې حق نه لري چې هغه په یوه نامه یا بل نامه د ځان وبولي یا په ځان پسې ثبت کړي. دا چې ایرانیان وایي چې فارسي زموږ ژبه ده، د افغانستان اوسیدونکي هم په دري ژبه خبرې کوي. دري زموږ رسمي ژبه ده، زموږ ملي ژبه ده، زموږ ولس په دې خبرې کوي. د دری د فارسي ادب بنیادونه په افغانستان کې ایښودل شوي دي. په افغانستان کې لومړني فارسي شعرونه ویل شوي دي، ایران ته وروسته انتقال شوي. ایران وروسته په تقلیدي توګه د فارسي شاعري کړي. نو په دې اساس دوی نه د دې حق لري چې مولانا د ځان وبولي او نه د دې حق لري چې مصنوعي د ځان وبولي. البته مولانا او مصنوعي دی ټول بشریت دی، دی ټول انسانانو دی، پیغام انسانی دی، پیغام جهانی دی. په دې اساس افغانان هیڅ کله هم د چا مخه نه نیسي چې د مولانا مصنوعي ته خدمت وکړي، مصنوعي وژباړي، مصنوعي چاپ کړي، لیکن هیچا ته هم دا حق نه ورکوي چې په مصنوعي دعوه وکړي. ما ته د انوري ټوکه رایاده شوه. وای انوري یوه ورځ په بازار کې روان و، یو چا شعرونه ویل. هغه شعرونه د ده شعرونه و. ده پوښتنه ته وکړه چې دا شعرونه د چا دي؟ وې د انوري دي. نو بیا یې وروسته پوښتنه ته وکړه چې ته څوک یې؟ وي زه انوري یم. نو انوري ورته وایي چې د شعر غلا مې لیدلې وه، لیکن د شاعر غلا مې اوس ولیدله. نو ایرانیان د شاعر غلا اوس کوي، د شعر. بله خبره دا ده چې موږ هیڅکله مثلا فارسی ته افغانی دری ژبو هم کار کړی، ایرانی هم کار ورته کړی. موږ هیڅ کله داوا نه لرو چې سعدی او حافظ د افغانستان دي. موږ هیڅ کله یونسکو ته عریضه نه کوو چې سعدی او حافظ دې زموږ په نامه کړي. سره له دې چې موږ سعدی او حافظ ته دومره احترام لرو چې له زرګونو کلونو راهیسې زموږ ماشومانو لومړني درسونه د ګلستان او د حافظ نه زده کول. نو په دې اساس دا ډول دعوې نه ځای نیولی شي او نه ځای لري. حتی ما واورېدل چې ترکیه په دې برخه کې په شا شوې ده. ترکیه نه وایي چې دا زموږ ملکیت او زموږ په نامه دې ثبت شي. نسخه دې د مصنوعي نسخه دې د افغانستان په نامه ثبت شي او بیا د هر څوک د غونې استفاده کوي او ټول د دې افتخاراتو نه مستفید شي. مصنوعي مولوي معنوي هست قرآن در زبان پهلوي.
زنده باشین جناب استاد. به شما برخواهیم گشت. بحث طولانی هست. جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان را هم از طریق تلفن با خود داریم. حکیمی صاحب گرامی به برنامه خوش آمدید. اندک مختصر در رابطه با همین موضوع پیش صحبت بکنین که دقیقاً قضیه از چه قرار است حکومت افغانستان برای ازی که از ثبت مثنوی معنوی به حیث یک اثر مشترک ایران و ترکیه در یونسکو جلوگیری کرده باشه، تا به حال چه اقدامات کرده و چه در نظر داره؟
سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو درنو مېلمنو رفیع صاحب، نادری صاحب، حسین صاحب. اطلاعات و فرهنګ وزارت دا خبره د رسمۍ د لارې راورسېده. کله چې دوې اونۍ وړاندې یولسم د جوزا پرس چې وي او نورو اسنا اژانس او نورو رسنیو دا موضوع خپره کړه چې ګویا د ایران د ولسمشر سلاحکار او د اسنادو او کتابتونونو رئیس په خپل کاري پلان کې دا خبره یاده کړې ده چې دوی به د ترکیه سره په ګډه مصنوعي معنوي د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ځایوي. اطلاعات و فرهنګ وزارت دا موضوع د یونسکو د کابل له دفتر سره شریکه کړه. وروسته تر څو ورځو د یونسکو د دفتر لخوا موږ ته وویل شول چې په دې هکله د یونسکو په چوکاټ کې تر اوسه کوم اقدام نه دی سوی. اطلاعات و فرهنګ وزارت یونسکو ته د کابل له دفتر د لارې او دغه راز د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې دا خبره ورسوله چې موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان افتخارات ځانونو ته منسوب او راجستر کړي. د بارني چار وزارت چکم مکتوب لیږل شوی د بارني چار وزارت لخوا تعقیب شوی او په فرانسې کې افغان سفارت ته دند ورکړل شوی دی چې دا موضوع د یونسکو د مرکزی دفتر سره تعقیب کې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیلابیل اعلانې په خپرولو سره د نورو هیوادونو دا کار غندلې چې د افغانستان په افتخاراتو دا لیکي او اطلاعات او فرهنګ وزارت د بارني چار وزارت سره په ګډه کوشش کوي چې کچیرې دا آثار د یونسکو د نړیوالو میراثونو په لیست کې ثبتېږي نو د افغانستان په نامه دې ثبت او افغانستان په منصوب دې ثبت شي نه دا چې بارانیان یې د ځانونو په نومونو ثبت کړي.
تشکر جناب هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان و همچنان جناب صادق اوسیان استاد فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ را از طریق تلفن با خود داریم. جناب اوسیان صاحب خوش آمدین به رادیو آزادی و به برنامه زیر آسمان کبود. اندک در رابطه با مثنوی معنوی و مولانا جلال الدین محمد بلخی برای ما بگوین در رابطه با گذشتهش و ای که چه باعث میشه که ایران و ترکیه بالای نوشتش یا بالای مثنوی معنوی ادعای ملکیت بکنن.
به نام یاد خدا با سلام خدمت مهمانان عزیز، دستندرکاران رادیو آزادی و شنوندگان فرزانه این برنامه. عرض کنم که خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی همانگونه که بر کسی پوشیده نیست یکی از مشاهیر و مفاخر جهان است و آثار گرانسنگ او به ویژه مثنوی معنوی از اثرهای فناناپذیر و اثر جهان شمول است و با توجه به محتوا و درون مایه که در این اثر نهفته است، اندیشه های بلند و برینه که در این اثر هست، طبیعتا اون جنبه های انسان دوستی، اون جنبه های ربانی و اون جنبه های انسانی که در این اثر نهفته است یقیناً مال همه مردم جهان است. مولانا جلال الدین محمد بلخی همون گونه که همه در جریان هستند در سده هفتم سال 604 هجری قمری در بلخ که امروز از نظر قلمرو جغرافیایی همه میدونند در قلمرو افغانستان واقع شده، در اونجا متولد شده، بقایای خانه های از نیاکان و پدر مولانای بزرگ، اون بخشی از محل تولد مولانا همه اینجا هست و امروزا هم کار میشه تا بتونن این جایگاه دوباره اعمار بکنن و با اون شکوه و عظمت گذشتش در اختیار کسانی که علاقمند خوانندگان و خوانندگان آثار و خود مولانا هستند قرار بدن. عرض کنم که از نظر من تا این چند روزی که فکر میکردم مولانا سه زمینه بالندگی داره یا به سه بستر تعلق داره، یکی یا بهتر است بگویم که سه وطن داره، یکی وطن جهانی است، دیگری وطن زبانی است و دیگرم وطنی که قلمرو جغرافیایی اون بلخ است و محل تولد و محلی که مولانا از آنجا برخواسته. بنابراین از یک طرف با توجه به اون پیام های پیامبرانه مولانا، با توجه به اون عمق اندیشه ها و آرا و افکار و اون زیبایی های نهفته که با عنوان یک انسان برتر مطرح کرده، متعلق به همه جهان است و این روزها هم هر روزی که میگذرد اثر گرانسنگ مولانا به ویژه مثنوی معنوی دنیا را تسخیر میکنه و بسیاری از مردم روز تا روز گرایش پیدا میکنه. این حق همه مردم جهان است، چنانچه که ما از مشاهیر بزرگ جهان از اندیشه ها، افکار، آرا، عقایدشان استفاده میکنیم. بحث دومی نیز این است که در بستر زبانی خودش که حوزه بزرگ تمدنی را در بر میگیره در این منطقه، کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران، کشور تاجیکستان و افغانستان، همین گونه آسیای میانه و نیم قاره هند، جاهای دیگه که تعلق به زبان فارسی دارن، حق برابر و مساوی نسبت به این مسئله دارن، چون افکار و آرا و اندیشه ها و عرفان و تمامی مسائلی که در آثار مولانا نهفته است اینا هم مشترکاً سود بردن، استفاده کردن، برای تبلیغ و ترویج و شرح و تفسیر و تحلیل اینها نقش داشتن، کتاب ها را پی هم چاپ و منتشر کردن و مولانا را در این ساحه ها شناختندن و در این حال به صورت جهانی اینا هم هست. اما یک بحثی که بسیار مهم است در دنیا اون است که ما راهی نداریم جز این که بزرگان جهان سرانجام از طریق اون قلمروهای جغرافیایی و اون زادبومشان بشناسیم و این حتی بتیم به اون کسایی که از جای برخواسته تعلق به اون سرزمین داره، به ویژه اونایی که خانوادهشان اهل فضل بودند، خانوادهشان در اینجا پدر بزرگوارش بهاءالدین سلطان ولد، یکی از سلطان العلماء، یکی از خود یکی از مشاهیر بزرگ بود و این سرزمین به او افتخار میکنه، به این خانواده و به مولانا که در اوان نوجوانی در واقع به یک روایت از اینجا رفته. و وقت معلوم است که ادعای در این مسئله هم هست که گویا خیلی کودک بود از اینجا رفت، نه اینجا به بالو با بالش رسیده، به با در واقع به با بالندگی رسیده. این تأثیرات فضای حاکم بلخ همه اینا نشان میده اگر چنین چیزی نمی بوده در مسیر راه وقتی با اون شیخ معروف شیخ فرید الدین عطار برمیخوره چطور میتونه به یک کودک بسیار خودسن چنین حرفی را بزنه. و معلوم است که مگزود باشد این آتش بر سوختگان عالم زند. به هر حال بحث این است که این روزها این جدال‌هایی که وجود داره اگر قرار باشه چیزی به نام میراث فرهنگی از مولانا به ویژه این مثنوی معنوی مولانا که محل منازعه شده این روز، اگر قرار باشه ثبت بر سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی یونسکو گردد، افغانستان باید در صدر جدول این ثبت و راجستر در واقع قرار بگیره.
تشکر.
به لحاظ که مولانا یکی خاستگاهش بلخ است و محل آرامگاهش هم ترکیه امروز است، اینها میتونن زمین ها و زمینه های برای در واقع تعلقاتش باشن و بستر زبان فارسی که به همان اندازه ای که به جمهوری اسلامی ایران تعلق داره به همان اندازه به تاجیکستان از نظر اون وطن زبانیش به همه کسان دیگه که در این حوزه فرهنگی در واقع حالا هر زبانی که هستن تعلق
داره. سلامت باشه.
باید افغانستان در اینجا نقش برجسته تر به خاطر شامل شدن در این جدول حداقل داشته باشه.
درست. ډیر زیات مننه. اوس به هم اوریدونکو ته موقع ورکول لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلان خود افغان بیسی متصوات ل شمیره په یاد لري، لدی طریق هم لاند پیغام یا اس ام اس راستول شي.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید. در انتظار تلفن های شما هستیم با شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755. زنگ بزنین و با ما در تماس شوین. اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما هم در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. موضوع مورد بحث ما هم زندگی و شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی. حالا هم شنوندی از طریق سکایپ با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم آقای مرزبان به شما و میمانان محترم و گرانمایه‌تان.
سلام به شما جناب هاشم سرشک، خوش آمدین.
سلامت باشید. ما هم نظر خود علاقه گرفتم بحث شویدم، بحث دلچسب بود، خواستم هم کوتا نظر داشته باشم در بخش برنامه شما. اول خب ما میخوایم بگویم که در مورد عظمت تاریخی زبان دری، بر علاوه که در ابعاد دیگر زبان دری عظمت داره، در سه تاریخی هم عظمت داره. چنانچه شاعر گرانمایه شیراز حافظ شیرازی خودش گفته که از ارزش شعر مکس بهره خوب گرفته میتونه که تب سخن گفتن زبان شیرین دری زبان دری را بدانه. از این معلوم میشه که عظمت دری بسیار بالا است. و یک نکته دیگر که میخوایم که در مورد زبان متذکر شوم، ببینید مردم با انگلیسی صحبت میکنه، مردم کانادا، مردم آمریکا، مردم انگلستان، هیچ وقت کس نمیگه که انگلیسی کانادایی، انگلیسی آمریکایی، در حالی که یک زبان واحد است. اگر ما بخوایم به زبان احترام کنیم باید به کلیات زبان خود، درست است ایران ایرانی ها باید بپذیرن که فارس یک ایالت از ایران است، یک بخش ایران است، ولی اینکه ما را بخواین که ارزش های فرهنگی ما را به نام زبان فارسی برای خود بگیرن، فکر کنم ناممکن و غیر قابل قبول باشه که زبان دری را غصب بکنن بر زبان فارسی. یک زبان مشترک است. تاجیکستان قسم کوستاد لوس کردن فرمودن همه دارای یک حوزه واحده هستند به ارتباط تکلم زبان وسیله است. جان آواز ما داریم؟
بله مشنایم.
و ما میخواهیم که در مورد مولانا چون نال صحبت خود بکنم که مولانا سیف جلال الدین بلخی خودش ای کاش، ما میگم که ای کاش از این که ایرا از این نگاه میخواهن غصب بکنن، ای کاش که تقلید کنن از کارکردهای از او، از گفته های که او گفته، دو سبقت بجوین که او چی گفته و او دو پیشتاز باشه مردم که کل دنیا خوشبخت شود از او. و من و یک بیتش هم میخواهم اینجا متذکر شم، در دو مورد میخواهم از
یادآوری کنم اندک مختصر که دیگه
شنوندگان.
بله ملماتم وقت نپد کشیم.
بله یکی خویی که میگه بلخیم من شور دارد عالمی از تلخیم، یکی ای. و دیگه ای که مولانا در شعر دیگه خود گفته که نیمه امز آب و گل، نیمه امز جان و دل، نیمه امز ترکستان، نیمه امز فرغانه. دیگه ای عظمت مولانا رو معلوم میکنه، از زبان عظمت زبان دری و زبان فارسی.
تشکر
زنده باشید. من سلامت تو سید. یو بل آوردون که امرو زن معرفی که فکر کنم جنرال صاحب هزاره ده. مهربانی.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان عزیز. میخوایم که خدمت شما و شنوندگان و مهمانان عزیز تو عرض کنم که من فعلا از شهر قونیه، از مرکز دفن حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی صحبت میکنم.
تشکر. تا یک هفته گذشته شما از قونیه با ما هستین و جناب استاد هم، استاد اوسیان هم از بلخ.
تا یک هفته گذشته که موضوع سرقت آثار بزرگ افغانستان عزیز در رسانه‌های جهان مطرح شد، ما در اینجا در ترکیه، در ترکیه از طریق بنیاد دوستی افغانستان ترکیه که من مؤسس و مسئول بنیاد هستم و در این بنیاد افغانستان شناسا، استادای بسیار بزرگ پوهنتون‌ها، شخصیت‌های علمی و سیاسی و حتی تعدادی از اعضای آق پارتی و حزب و خلق و همچنان سیاستمداران بزرگ ترکیه هم که رفتار افغانستان و افغانستان را بسیار زیاد دوست دارند، افغانستان را خانه دوم خود میدانند. ما این موضوع را در محافل خصوصی، در محافل نشست های نیمه رسمی و رسمی مطرح کردیم و اینها این موضوع را حتی بجارت ما طیب اردوغان رئیس جمهوری عزیز ترکیه که بسیار افغانستان را دوست دارد و افتخارات افغانستان افتخارات خود میدانه و مشکلات افغانستان را ای برادرها و خواهرای عزیز ما مشکلات خود میدانه، این را بسیار اظهار ناراحتی کردن و تا جایی که من اطلاع دارم به وزیر اطلاعات فرهنگ ترکیه و به دوستان عزیز ترکیه امر کردن که از این کار جلوگیری صورت بگیره و مداخله صورت نگیره و این حق افغانها و افغانستان هستن، افغانستان و ترکیه هر دو دردشان، رنجشان و کامیابی ها و افتخاراتشان یکی هست. بنابراین ما متاسفانه که با این حکومت افغانستان و سفارت افغانستان در انقره و کسایی که حرافی میکنن و لاف میزنن که ما ای کردیم و کردیم، تا بال را کدام کاری در این زمینه انجام ندادن و انشالله تعالی که این سرمایه بسیار بزرگ، بسیار بزرگ تاریخی مربوط به افغانها است و مربوط به افغانها می باشد و میمانه و در تاریخ افغانستان و در یونسکو در ملل متحد هر جایی ثبت می شود به افغانها. انشالله این را به شنوندگان محترم عزیز ما وعده میتون و ای را
تشکر جناب آزاد صاحب.
سلامت باشید. این
خط کردن میتونه این کاری باشه. ما در اینجا به رضای خدا، چون همیشه غلام حسین نظاره به رضای خدا خاموشانه کار کرده و میکنیم و انشالله این مربوط این سرمایه ملی از ما است.
سلامت باشید. درم اننه یو دو وردون که بعد تلفن لاری هم واخلو بیا به ورشو مل منو ته مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی صاحب.
پوخیم ده زابل ویلیف.
مهربانی تو خسیب
او طول او دون که پخل بینیم ده سلامون اولانی.
سلامت و سید. مهربانی
محترم نلمان ده خنه ده پختان ده سید ده از مو واجی شخصیت دلالدین بلخی صاحب آیا ده نور تصنیفات هم داری مصنوی معنی ده خود دلو تصنیفات ده خدم
درست.
تشکر.
بله سید.
چه وجه واسه دی در افغانستان ده او دی وفات سوی دی اپا ترکیه که دی اپا ایران که سوی دی اپا ترکیه که
بله ترکیه که
دی وجه چه ده مادر وقت پستانی دی ساکی دی توجه وزه خیلی نروی نمان
دی رزیات منه نکر ودن یو بل اوردون که ام درو زن معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میلمنو محترم اوریدون ترسون تم سلامونم عبدالمنان دخیفم به کابل قرابان ما وقت یو تغا سوال بچه افغانستان که مثال تقریبا دنیمون یا سکم و زیاد فاقا اندازه نمالمان در زبان دی خود دیدی در زبان که فرمختت شه ایران هنه واقف یعنی مثال وی منگا منگا همزه بیره خودتا خود مثال افغانستان پفاسات که پو اول دوم درجه که باید از دیده که درجه هم باید از دیم از وقت دیگه من که با دوم درمونه تقریبا دیر و شاد
سهیس منان دقیق سه کور ودن کور ودن ور بشوس ملمانوتم نو زه فکر کوم چې که استاد حبیب الله رفیع د ورستی اوریدونکو نه مخکې دی توخی صاحب سوال ته لاند جواب وای دا چې مولانا ولی هجرت وکړل افغانستان چنگیزی دوره و چې لاتو ولی الته لار ترکیه ته او ایران ته او بیا ترکیه ته
خبر داده چې په افغانستان کې متاسفانه ما یو وخت یو محاسبه کړی و موږ په 15 کلن تاریخ کې 2500 کاله جنگیدلی یو په 2500 کلونو کې د پردیو تو فشارو نیمې د پردیو په فشارونو کې او د پردیو په یرغلونو کې تیر شي د مولانا دوره هم همداسې وه یو کړکیچنه سیاسي دوره وه او په عین حال کې دی مجبور شوی و چې هیواد پریږدي او لاړ شي لیکن دای د یو علمی کورنۍ غړی و په علمی کورنۍ کې روزل شوی و سین یې لږ و لیکن بیا هم د خپل زده کړې په خپل هیواد کې کړی وي او د دې ځای چې ولاړ خپل ژبې ته خپل فرهنګ ته یې داسې خدمتونه وکړل چې بېساري دي نو په دې اساس دای د دې ځای ولاړ و هلته په ترکیه کې پاتې شو هلته یې خپل علمي فعالیتونه خپل تصوفي فعالیتونه خپل ادبي فعالیتونه پر مخ بیتلل بوتلل او وده یې وکړه مخ کې چا ووی چې د ده نور آثار هم شته که نه د علاوه د مصنوي نه د شمس کلیات چې یو ډېر لوی دیوان دی هغه یې لیکلی فی مافی نور کتابونه یې لیکلي او دا یو ډېر عالم پوه او په ادبي صنایع او په دې کې ډېر وارد و ده د تصوف بنیادونه دی وایي چې ما سپی صنایع و عطار آمده ایم نو په دری کې صنایع لومړنی سړی و چې تصوف یې په شعر کې راوست وروسته له هغې عطار هم دا کار وکړ او په دوی پسې مولانا داسې ګام واخیست چې معجز کلام یې رامنځته کړ مولانا نه یوازې دا چې په دری ژبو کې مشهور و او معروف و او د قدر وړ و پښتو ژبو هم د ده ډېر علاقمند و د ده خدمتونه یې کړي 4500 کاله مخکې عبداللطیف عباسي د تیرایو اوسیدونکی و د ده مصنوي واخیستله د هندوستان د بیلابیلو خارونو سفرونه یې وکړل او د اتیا نسخو سره یې مقابله کړه یعنی لومړی ځل عبداللطیف عباسي د مصنوي انتقادي متن جوړ کړ دا ډېر درومت کار دی د اتیا نسخو سره یې مقابله کړه شرحه یې پرې ولیکله لغتونه یې ورته حل کړل او له نیکه مرغه د دې مصنوي یوه نسخه چې 400 کاله مخکې لیکل شوې ده ډېره ښکلې ده طلایي هغه لري هغه زما سره موجوده ده نو په دې اساس دا د ټولو افغانانو او د ټولو صوفیانو د ټولو ادیبانو د علاقې وړ او د قدر وړ شخصیت و په معاصر وخت کې په 20مه پیړۍ کې د ده کتاب عبدالاکبر خان اکبر په پیښور کې ترجمه کړی په نثر باندې او مولوي سالم احمد هوتک چې کله په د 20مې پیړۍ په پیل کې افغاني ماشومانو ته کتابونه لیکل آثار یې لیکل په هماغه وخت کې د ده مصنوي په ډیره خواږه په ډیره ساده په ډیره روانه ژبه پښتو ته راړول یې او د مکتب د ښوونځي د شاګردانو لپاره یې هغه راوستي مثلا بشنوازنی چون حکایت میکند وز جدایی ها شکایت میکند دغه وخت باید ډیر لنډ ترجمه کړی دا له نله حکایت دی له بیلتونه شکایت دی په دې ترتیب په ډیره خواږه او روانه ژبه یې ماشومانو ته ژباړلی او علاوه د دې نه د مصنوي نه زموږ صوفیانو زموږ عالمانو زموږ ادیبانو دائم استفاده کړې ده منتها یو مشکل چې پیښ شوی په دې لنډو څو میاشتو کې په یونسکو کې د افغانستان سفارت وو، هغه سفارت دوی لغوه کړ. اوس هلته هر څوک تشبث کوي، داسې سفارت چې هلته موجود وي هیڅوک هم نشي کولی چې یونسکو ته غلط وړاندیزونه وکړي او د یونسکو نه غلطې غوښتنې وکړي. د افغانستان حکومت، د اطلاعات و کلتور وزارت باید زر تر زره یونسکو ته یو سفیر وټاکي چې هلته زموږ معنوي میراثونه خوندي پاتې شي، ځکه یونسکو یوه نړیواله اداره ده چې د نړۍ د فرهنګ دپاره کار کوي. هلته چې زموږ نماینده نه وي، نن ایران دعوه کوي، سبا به پاکستان دعوه کوي، بله ورځ به یو بل هیواد راولاړیږي. نو په دې اساس لومړی باید د دې سفارت غمه وخوړل شي، او دوهم باید په زغرده په ډیر جرأت او په اسنادو یونسکو ته مراجعه وشي، او هغوی ته ووایي چې څوک حق نه لري چې د افغانستان معنوي میراثونه د ځان کړي. البته موږ د ټول دنیا سره شریکوو، د هیچ چانه نه راګرځوو، زموږ معنوي میراثونه د ټول دنیا میراثونه.
تشکر جناب استاد. جناب آقای هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم تا لحظات پیش با ما بودن، تلفنشان قطع شده، اما کوشش میکنیم دوباره با ما وصل شون و این پیشنهادها و سخنانی که شما گفتین باشون در میان بگذاریم، مخصوصا مسئله ای که سفارت افغانستان در یونسکو دوباره باید فعال شود و در این قسمت چه کار شده و یا کار خواهد شد یا خیر. اما حالا جناب صادق اوسیان، استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ را از طریق تلفن با خود داریم. جناب استاد اوسیان، بعضی ها به این باور هستند که مولانای بلخی را سفر از بلخ تا قونیه مولانای ساخت که حالا ما میشناسیم. همی مسیر را که مولانا سپری کرد در زندگی و شکلگیری دانش و شخصیت مولانا چقدر تاثیرگذار بوده؟
خب معلوم است که مبدا حرکت این خانواده بزرگوار و فاضل بلخ است. بلخ در دوره های مختلف با همین نام و نشان مطرح بوده و بر حال در دوره ایران کهن، در دوره خراسان بزرگ و در دوره افغانستان امروزی خواستگاه بسیاری از بزرگان و اهل فضل و دانش و علم و ادب بوده. این خانواده بر اثر رنجش خاطره که از سلطان آن روزگار و در این حال در اثر اون وهمی که از آمدن لشکر چنگیزی اینا به هر حال دلایل فراهم میشه تا از این خطر رخت بندن و برن به طرف سفر و تا بیت الله و برگشتشان تا کونیه و سرانجام اونجا متوطن میشن و بودباش میکنن. البته همزمان با اینا جمعی کثیری از یاران پدر بزرگوار مولانا نیز سفر میکنن و یک پاره بزرگ فرهنگی را با خود میبرن و تا آخر مولانا هر کسی که از این سرزمین ها میره نزدی از اونها دیدار میکنن به عنوان یک پیام آور عطر این سرزمین ها در آغوش میگیره و همیشه یاد میکنن. به هر حال مولانا به عنوان یکی از شخصیت هایی که در حوزه دین دست بالای داشت در کونیه و کمتر کسی به پای توانایی های یا دانش دینی مولانا میرسید. درست اون سالهایی که پدر بزرگوارشان درگذشت 25 سال بیشتر به روایتی نداشتند و بر مسند پدر نشست و مریدان زیاد، طالبان دین و علم زیاد در واقع در نزد مولانا درس فرا می گرفتن و از شهرت رسال بلند بهرور بود. تمامی اون مسائل و موضوعات مربوط به اصول دین، فروع دین و همه این مسائل حل و هضم کرده بود و هر جای بحثی پایش در میان نمد مولانا سرآمد اون بحث بود. وقتی تا اینجا رسید مولانا بیشتر در به قول خودش به علم قال مصروف بود و آنچه مسائل مربوط به این. اما دیدار مولانا با شمس تبریزی در واقع جرقه نوین و جدید در زندگی معنوی مولانا بود. مولانا با این دیدار دگرگون شد، با این دیدار در واقع بیشتر از علم قال به علم حال آمد به قول خودش و دنباله اون عرفان و اون ریاضت های متواتره که کشید اینا در واقع مولانا را بیشتر ساخت در جنبه های دیگر. مولانایی که در واقع این کتاب های عظیم سرود بیشترش اون موقع بود پس از این دیدارها. مثنوی مولانا که یکی از بزرگترین آثار امروز جهان است در نزدیک 14 سال تقریبا این سروده شد و کسی که این پیام انشاد میکرد حسام‌الدین چلپی بود و اینا همیشه نشه بیانگری است که در یک حوزه همزبانان خود اون روزگار هم زیسته و این رابطه ها همچنان بوده و مخصوصا وقت ما میبینیم که مولانا با اون سوز و گدازی که داره همواره قرینه ها و نمادها بیشتر از زادگاه و جاهایی هست که به اون تعلق داشته. حتی اون لهجه حاکمی که در زبان مولاناست در واقع لهجه بلخی است و امروزها هم کسانی آمدن در پیوند این مسئله کتابهای نوشتن. پس معلوم میشه که این رابطه ها و زابطه ها همچنان پابرجا بوده. این سیر و سفرها، این دیدارها و این سوختنها و تپیدنها و به نحو ارادت و شمس و دیدارهای پیهم، همه اینا مولانا را ساخته. مولانا به این باور رسیده که در اون روزگار که از دین چهره عجیبی ساخته بودن، چنانچه که این روزها راه برای بیرون رفت در واقع برای خود و برای همراهان خود اینجا پیدا کرده بودن، یک راه ابریشمین عرفان از میان راه سبز دین و بدون متوسل شدن به خشونت، این راه بیشتر مولانا را کشان به طرف هایی که دلش میخواست و همه آثار و آفریده هایی که از مولانا ماند در واقع پس از این دگرگونی هاییست که به جا گذاشته شد.
تشکر جناب استاد صادق اوسیان، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون بلخ.
بله، اوس به یو څو پیغامونه ولولو او بیا به ملمنو ته ورشو. البته پیغامونه ډیر زیات دي، اکثره سره ورته دي او ورته به نلولو. له دلارام څخه محمد معصوم خان نورزی لیکلی وای مولانا جلال الدین بلخی د افغانستان ملي شخصیت دی. او بل اوریدونکي محب الله محب لیکلی دي د افغانستان حکومت باید د مولانا جلال الدین بلخی د مثنوي ساتنه وکړي او باید په خپل نوم یې ژر ثبت کړي. نیکمرجان له خوست ولایت څخه او له ذاتي میدان ولسوالي څخه لیکي وایي جلال الدین محمد بلخی د افغانستان و باید ایران او ترکیه د افغانستان د حق ته درناوی ولري او د دې شخصیت د غلا څخه ځانونه وژغوري.
بله، همچنان معصوم خان نورزی از دارام یک پیام دری هم نوشته: مولانا جلال الدین بلخی شخصیت ملی افغانستان بوده، ایران و ترکیه حق ثبت کردن آثار او را به نام خود ندارند. شنونده دیگه نصرالله عمرزی از تخار اسمس فرستاده و می نویسه که مولانا جلال الدین از بلخ ما است و وقتی که ما کوچک بودیم پدرکلان ما قصه می کرد که مولانا شاعر افغان چنین می گفت و قصه های او را با ما می کرد. مولانا و محمد علی صداقت از میدان وردک نوشته: مولانا جلال الدین بلخی همانطور که از نامش پیداست با تمام وجود از افغانستان کهن بوده و خواهد بود. چشم برای دیگر پیام هایتان هم هستیم، به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر فیسبوک دارین روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم پیام و گفتنیتان را بنویسین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r.
متاسفانه چیده شغلی حکیمی تلفن قطع ده و کار نکوی، کوشش کو چې بیا هم سره تماس ونیسو. یو موضوع چې ډیر تر ډیره له شغلی حکیمی سره ارتباط لري خو ځواب له شغلی استاد رفیع څخه غواړم. رفیع صاحب، آیا تاسو معلومات لري چې نور کوم شخصیتونه چې په افغانستان پورې اصلا تعلق لري لیکن نورو هیوادونو په خپل نوم ثبت کړی دي؟ دا مسئله فکر کوم چې په افغانستان کې اوس تازه دا مطرح کیږي چې ایران او ترکیه وویل او اوس په دې اثر کې چې رسنۍ ډېرې دي او هر خبره څو ځلې د خلکو تر غوږونو پورې رسوي، اوس دا مطرح شوه، هم خلک پرې خبر شول او هم حکومت. تر دې پخوا به هم ممکن ډېر داسې شخصیتونه وي چې په افغانستان پورې اړه ولري، ایران او یا نورو هیوادونو د ځان په نامه ثبت کړي وي.
د ثبت موضوع تقریبا نوی موضوع ده، لیکن د دعوا موضوع ډیره زړه ده. ایرانیانو د پخوانه د افغانستان په ګڼو افتخاراتو په ګڼو فرهنګي شخصیتونو دعوا درلوده او دعوا یې کړې. مثلا په دې کې یوه لویه دعوا په سید جمال الدین افغاني ده چې د هغو په تخلص هم افغاني دي، په خپله هم ځان ته افغاني لیکي، په خپل لیک لیکي چې زه د کونړ په اسدآباد کې زیږیدلی یم. لیکن بیا هم ایرانیان په غو دعوه لري. یو وخت د ده د مړینې سلام کال و، سیمینار یې کړی و، زه ایران ته ورغوښتی وم، هلته همدان ته ولاړو په کوم ځای کې چې دوی دعوه لري چې د سید جمال الدین افغانی د کورنۍ ځای دی هلته یوه لویه هدیره وه د دې هدیرې په تیګو پورې په رخت لیکنې کړې وې چې دا د سید صبدر قبر دی او دا د غودي نیکه دی او دا د غور نیکه دی ډېر قبرونه یې هلته جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین افغانی د کورنۍ مقبره ده. ما ورته وخندل ما وایي دا رختونه دي تیکه ده تاسې لیکلې ده زه تیږې غواړم تیږې یې چیرې دي دوی وي تیږې د لاندې په ځمکه کې دي ما وایي سوچ هغه را ونه باسې وی نه لولم تغو پورې زه دا د رخت لیکنې نه در سره منم. نو په دې ترتیب ایرانیان حتی یوه ایرانی یو وخت ډېره جالبه لیکنه کړې وه هغو لیکلي وو چې سید جمال الدین معلومه خبره ده چې د افغانستان دی او افغان دی او زموږ خلک دومره فاشستان دي چې په سید جمال الدین دعوا کوي وایي چې دا زموږ دی لیکن د دې د ثبوت دپاره یې بیا لیکلي وو چې ما کې صنایع داریم ما کې جامې داریم ما کې مولوي داریم ما چی ضرورت داریم که افتخارات دیگران را از خود بدانیم. سید جمال الدین را بخله وو لیک په عوض کې مولانا او جامې او صنایع دا خپل کړي وو. نو په دې ترتیب دا دعوې روانې دي او افغانان باید په بین المللي مجامعو کې حضور ولري د مسایلو نه ځان خبر کړي. ما ځکه مخکې پافشاري وکړه چې څو میاشتې وړاندې هغه څوک چې په یونسکو کې د افغانستان سفیر وو هغه موقوف شوی و او ورته ویلي وو چې د افغانستان دولت دومره پیسې نه لري چې هلته سفارت ولري هغه یې موقوف کړی وو او هغه ویلي چې زه هلته د افغانستان د افتخاراتو د خوندي کولو دپاره کار کوم لیکن هغه موضوع غلی شوه او د افغانستان حکومت هغه سړی بیرته مقرر نه کړ. اوس موږ په یونسکو کې څوک نه لرو هر څوک چې ځي هر څه چې کوي هلته دوام کولی شي او حتی یو وخت یونسکو نه امر هم اخیستی شي ځکه یونسکو هم دومره دقیق حساب نه کوي. نو په دې اساس افغانستان باید په دې برخه کې جدي واوسي او خصوصا د مولانا موضوع دا ډیره مهمه موضوع ده. درسته ده چې په ترکیه کې اوسېدلی او هلته وفات شوی لیکن ترکیه هم په دې برخه کې ما چې اورېدلي هغه نه غواړي چې داسې یوه دعوه وکړه او بې ځایه د نورو افتخارات د ځان کړي. موږ و تاسې ولیدل چې ترکیه سید جمال الدین سره لري چې ایران دعوه پې درلوده لیکن ترکیه حاضره شوه چې د سید جمال الدین تابوت د عربو د بهیرې له لارې افغانستان ته راولېږدوي او بیرته په کابل کې د ده تابوت خاورو ته وسپارل شي. نو په دې ترتیب د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. موږ هیچا ته حق نه ورکوو چې زموږ افتخارات د ځان کړي لیکن د هیچا نه مخه نه نیسو چې زموږ په ویاړونو باندې وویاړي.
تشکر جناب استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان و همچنان جناب استاد صادق اوسیان استاد فاکولته ادبیات پانتون بلخ را با خود داریم از طریق تلفن. جناب استاد اوسیان وقت خیلی کم مانده فقط لطفا مختصر و کوتاه میخوایم پیشنهادهای شما را به حکومت افغانستان در این زمینه بشنویم.
خب ما پیش از اینکه پیشنهاد داشته باشم باید یک مسئله را اشاره بکنم. برخی از دوستان ما و کسانی که در افغانستان هستند میان و میگن که می نویسن در شبکه‌های اجتماعی در جاهای صحبت میکنن که ما در واقع ارزش ایران نداریم که مولانا را آثارش را داشته باشیم حالا بعضی مسائل دیگه و با این وضعیت فعلی در واقع ایران می سنجن. بی خبر از این که ما در واقع سر میراث گرانسنگ می خواهیم صحبت بکنیم و می خواهیم که ما هم به نحوی در سطح راجستری اون به نحوی باشیم برای آینده های خود ما، چون یک اشکال اینجا وجود داشت از اون زمانی که ایران نام اون سرزمین ها شد و دولت ما هم در اون زمینه غفلت کرد در واقع یا توجه نکرد. از اونجا خیلی مسائل منازعه برانگیز هست. تا این مسئله را از ریشه حل نکنیم این جدال ها بین ما و بسیاری از کشورهایی که شخصیت های فرهنگی ادبی دانشمندان بسیار معروف عارفان ما را به نحوی که مشترک هستیم در واقع در ادبیات کهن کلاسیک زبان فارسی از آن خود بسازند این کار بسیار دشوار است. به این لحاظ ما وقتی اینجا میایم جدال میکنیم در واقع میخواهیم که زمینه های را فراهم کنیم که از همه امکانات و میراث های فرهنگی خود ما در آینده و حال بتوانیم دفاع کنیم. و پیشنهاد ما به دولت است تا جایی که من میبینم یک جا با ما این دولت هم حکومت در بسا موارد نوع پیشنهادات پادر هوای دارند. مثلا از یک طرف به تعلق افتادن اون نمایندگی ما در یونسکو خودش سبب شده که ما کمتر بتوانیم به صورت مستقیم رابطه داشته باشیم با او. هرچند نمایندگی ما در فرانسه که نمایندگی یونسکو هم اونجا هست داریم و از طریق نماینده دائمی ما در سازمان ملل میشه این مسئله را دنبال کرد و همچنان میشه از طریق مجاری دیگه که همچنان ما چند روز پیش دیدم وزیرای خارجه ما با ترکیه و جاهای دیگه دیدار کرده، اینها رایزنی های خوبی هستند، میشه به صورت بسیار دقیق عمیق و همه جانبه این مسئله را در میان گذاشت و در واقع به پاسداری از فرهنگ و به پاسداری از معنویت این کشور بلند شد. اگرچه جنگ است، اگرچه نابسامانی است، ما هر روز پاره های از مسائل فرهنگی ما را دست میتیم و پاره های از انسانیت و انسان و اینا را هم کشته های زیاد داریم، اما این مسئله بسیار مهم است. دولت اگر غفلت میکنه در واقع یک بخش دیگری از افراد جامعه را که اون فرهنگی ها و نخبگان و اهل ادبیات و عرفان و تصوف و همه این فاخر ملی ماست اونا را هم از دست خواهد داد. امیدوار هستم که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، ریاست محترم جمهوری و ریاست وزارت محترم خارجه و همه اینا و کارگزاران و نخبگان دست به دست هم بتن به این مسئله یک دادخواهی بسیار عمیق و سرتاسری صورت بگیره تا در آینده چنین مسائل تکرار نشه.
با تشکر جناب صادق اوسجان استاد فکلته ادبیات پانتون بلخ و همچنان استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. این برنامه تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. پس از یک آهنگ زیبای از استاد صادق فطرت ناشناس برمیگردیم با شما با خبرها و در یک ساعت دیگر برنامه زیر آسمان کبود در رابطه با ادعاهای فساد در سکتور صحت افغانستان صحبت خواهیم کرد. ما را همراهی کنید.
رنده بطرم فرمان
تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو په روان خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروگرام دی. په دې پروگرام البته د دې پروگرام په دوام کې په افغانستان کې په روغتیایي سکتور کې د فساد او ورسره د مبارزه